رنو دوستانو ستړي مشه اجمالاندې ماو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کومه پمبکړی د دې خبرونه د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنده کرلنجون او خزو سره د طالبانو پرچلن سختنی وکی کړی دی. دی پرون نو وخت د قطر لپلازمین دوهې نه پانلاین غونډه کې لوښ میر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. اغلی ډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته ملیاردونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضې ډلې چې په افغانستان کې چې په پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقی هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقی د جنبش خود جوش زنان غړی ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبريالانو بنسټ د طالبانو لبن څخه د هیرات د سولې د جهاني ټلویزیون د مسول رامین اميري او په کندوز کې د یک ټلویزیون د خبريال عبد الله واحدي د خوشکېدو وخت نه کړي. دغه بنسټ نن په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندوی ماموریت یا یونامه غا کړي دي چې د دې خبريالانو د خوشکېدو لپاره زمينه برابر کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبريالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان وی موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زور نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیه دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیز F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به دا الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیر واورې ورېدل، هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکیرې ترلاسه کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د وروستي اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا موري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تا تاسو زموږه غږ له ازادي راډیو نه اوري. د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو له امله د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو له امله لارې هم تړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګ د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداري ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ډیر زیان اوښته. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدل. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټکلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې درې څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو یو شمېر سیمه ایزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطه ولی ویډیویي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتاً سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 1500 تر 1500 پورې وي.
یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څ باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سمګه غلا ازادي رادیو ناوړی د بخنې نړیوال سازمان وایلا پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په ځینو مواردو کې له بیساری ګواښ سره مخ کړي. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شبه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونی لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره دی مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پاړه ورلمخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به پر اتلون کېونه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونی په ځینو مواردو کې له بي ساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریاله چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقوقو فعالیتونو کې بوخت وو او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي کچیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زوره ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته سي د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات وایي
افراد به شماري کې په کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زر افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زره هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوخه له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې رئیس ورلمخه له دې هیواد د ناقانونه کډوالو د وستلو په لړ کې څه باندې 15 لک 80 زره کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجر صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان خزو دی غورزنګ دا کړی چې نوموړې د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنځري امید په نوم د افغان خزو یو غورزنګ دا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورزنګ د ایدا د مارچ په 28مه په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشی کېدلو لپاره په یو جوړ شوی اعتراض کې وکړه. د پنځري امید د خزو غورزنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړې چې په یوې برخه کې ادا شوی چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسي لري. د یاد غورزنګ مسؤل فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه ده، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه ده. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو لامل نیولو په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې د عربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د حق د نامترو وضعیت په اړه خبر شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیاو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیجه صدیقی هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوی نه
ده، روغتیایي وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري. خو د خپلې ازادېدو غوښتنه یې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړی تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوې چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیژه صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لاوطنې افغان خبریالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاستازولۍ نه غوښتي چې له هرې ممکنې لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمه ییزو خبریالانو رامین امیری او عبیدالله احمدي او نورو خبریالانو د خوشي کېدو زمینه برابره کړي. د سنا کاکړ په یو بل رپورټ کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې میش چې لاوطنې افغان خبریالان وي رامین امیری، عبیدالله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي باید له بنده خوشي شي. دوی د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دغو دوو سیمه ییزو خبریالانو او نورو افغان خبریالانو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبریالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤول عبیدالله احمدي او په کندوز کې د یک تلویزیون د سیمیز خبریال رامین امیری د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجیب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنو افغان خبریالانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې له ټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پر ډیر ښه پوهیږي د دې دوو خبریالانو او همداشان د طالبانو په بند کې د نورو خبریالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشی کېدو زمينه برابر کړي.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارد بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یونما تر اوسه د افغان خبریالانو د غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوایي تل د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبریالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګي دوروسته یو شمیر خبریالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی، بندیان شوی او وهل شوی. له بده مرغه دا بهیر سم روان دی. د رسنیو په ټولو معلوماتو کې سانسور شته. یو خبریال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، ځکه چې ګواښل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ځینو خبریالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبریالۍ له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبریالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتی وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 9 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبریالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبریالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتیني ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښ. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو لامل او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې د سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداري ورکړې ده چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 80 تنه هم شامل دي چې په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په 13 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر وسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانیدلی چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تیر کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس پس شي. خو بل مخه دا محل د برېښنایي تذکيري لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداروي د تیر کال د افغانستان په 4 ولایتونو کې شپږ مرکزونو لاري څخه باندې 3 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکيري ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې ملیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی وو، خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یو میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسی. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغو چې دلته تذکره جوړینو بیا غو تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالانه ډیر لري دا غو 15000 نه 6000 په دې برقی تذکره مصرف راځي او 2000 درې ځل راتګ دی. بعض مشکلات سند چې پېښ زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخې.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونه برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,000 هېوادوال تاریخ شوم چې تذکرې ویشلې، چې له دغې جملې څخه یې 2,08,000 نارینه او 1,06,000 تنهیي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي. په دې ریپورت کې تفصیل اورو. وروسته سلطان محمد سرور بل خبري مجله وړاندې کوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. د اژانس په وښننه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د مارچ شپږویشتمه خبره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوی د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دو نیم کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنم می
شاوخوا یو کال او څو میشت کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هېوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هېوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.